السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. دغه پروګرام تر ډیره د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی دی، خو یو دوه راپور هم درته خبرو اورې چې د پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هله ښودلی چې د برتانوي ډیپلومات ډومینیک جرمی منځګړیتوب به وکولی شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو مثبت اغیز ولري. یو راپور هم له اروزګانه د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه تاسو ته خبرو چې دوی وایي عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. نمړې د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د سرحدي سیمو کې د پاکستان د ورسیو حمله او نښتو په اړه ډیپلوماټیکي حل لارې ولټوي. پرون د کندهار په سپین بولدک کې په افغان سرحدي پوځیانو پاکستاني ملیشو برید کړی چې یو تن یې وژلی دی. په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو ملاتړ وکړ. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می وایي اوس یې وخت تیر دی چې په ګرانبیه جګړو کې ښکیل وشو. پوره خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون له حکومت وغوښتل چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د ورستیو بریدونو او نښتو په اړه ډیپلوماټیکي حل لارې ولټوي. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې په ورستیو کې سخت خرابې شوې دي او باید د وضعیت د زیات خرابي مخه ونیول شي.
د پاکستان او افغانستان مخه تل د تشویش ول زکه دي چې د دوه ملکونو تعلقات په دې اخرو کې یو څه ناڅه خراب شوه دي. زموږ غوښتنه ده چې یو په دغه ډول چې زستر دره د وزارت خارجه د لارې د مشکل پر حل لاره پیدا کړي.
خغلی صالح په دچال کې دا څرګندونه وکړه چې د کندهار د سیمه ایزو چارواکو په خبره پاکستانی ملیشو پرون مازدیګر د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په افغان سرحدي ځواکونو حمله کړې. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته تایید کړ چې په افغان سرحدي پوځیانو د پاکستان ملیشو ډزې کړې او پکې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پاکستان د وروستۍ نښتې په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې ویل د افغانستان د سولې او ثبات راتلو لپاره سیاسي حل لارې باید پرمخې وړل شي. په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو ملاتړ کړی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان استازي حوریه مصدق دا خبره تیر ماښام له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. حوریه مصدق هم په هغې غونډه کې و چې د اروپایي پارلمان لخوا د کډوالو په اړه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې چې پرون د بلجیم په مرکز بروسل کې جوړه شوې وه، د بشري حقونو ملاتړي ادارو د بخښنې نړیوال سازمان آکسفام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري استازو او په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر حضور درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دوه وسلوال مخالفین د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي افغان پوځیانو په ننګرهار، کاپیسا، اروزګان، کندوز او هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملتیا عملیات کړي او د مرګ ژوبلې مخالفینو ته اړولې ده. خپلواکو سرچینو او وسلوالو طالبانو د دې خبر په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دا د افغانستان خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می وایي اوس یې وخت تیر دی چې په ګرانبیه جګړو کې ښکیل وشو. هغې د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړې ده. تیریزا می چې په امریکا متحده ایالاتونو کې ده او تمه ده له ولسمشر جنرال ترامپ سره وګوري، تیره ورځ وویل اوس یې وخت نه دی چې امریکا او برېټانیا د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله وکړي، خو بې تفاوته هم نشي پاتې کېدلی.
The days of Britain and America intervening in sovereign countries.
اغلی میوی اوسې وخت تر شوې چې امریکا او برېټانیا د هیوادونو په چارو کې درغونې په خاطر ځان ښکیل کړي، خو موږ به تفاوت هم نشو پاتې کېدلې. نشو ویلې چې ګواښونه څه وخت واقعي دي او څه وخت مداخله ښکیلتیا زموږ په ګټه ده. تیریزا می همدارس د ایران او 15 جمعیو هیوادونو ترمنځ لاټومي تړون ملاتړ خود خو ویل چې باید سمه څارنه پرې وشي. د برېټانیا صدر اعظم پرون په فیلادلفیا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ګوښه کېدو د غوښتنې په سر په بیا کتنې ټینګار کړی دی. بوریس جانسن ویلي ښه ده چې د اسد د ګوښه کېدو د غوښتنې پر ځای هغه ته د ملګرو ملتونو تر سار لاندې انتخاباتو کې د کاندید کېدو اجازه ورکړل شي. جانسن پرون په لندن کې د خبرې په پارلمان کې وکړې او ویې ویل ټول ټینګار کوي چې بشار اسد باید ګوښه کړی شي، خو هېڅکله دا خبره نه ده عملي شوې. د بوریس جانسن دا دریس چې د بشار اسد د ګوښه کېدو پر ځای هغه ته د انتخاباتو چانس ورکړل شي د روسیې او ایران له هغه دریس سره ورته دی چې اسد باید د سیاسي انتقال پر مهال په انتخاباتو کې چانس ولري. بوریس جانسن په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم تېره اونۍ د سوریې د لوی ښار حلب د بیا نیولو لپاره د اسد د دریز د ملاتړ په خاطر د واقع بینی وړاندیز کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تمه ده ډونالډ ترامپ د یهودي دولت اسرائیل او د یهودانو پر وړاندې د ایران د ګواښ په اړه د نړۍ چوپتیا ماته کړي. هغه د یهودانو د ډلهییزې وژنې یا هولوکاست تر نړیوال یادښت ورځ مخکې دا څرګندونې وکړې. نتنیاهو وویل یهودانو ته د ده په خبره تر ټولو زیات ګواښ له ختیځه په خاصه توګه له ایران متوجه دی. د ویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې پوهیږي او دا مسله درکړي چې ایران د اسرائیل په نابودۍ پسې راخیستې او ترامپ د اټومي تړون په خطر خبر دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په خپلو کمپاینونو کې ویلي وو چې له ایران سره د 15 هیوادونو اټومي تړون به لغوه کړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ او کام باندې لیدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼې ته له ورتلو سره سم تاسو کولی شئ د پښتو برخه انتخاب کړئ او بیا خبرونه او راپورونه وګورئ. همدلته زموږ غږ په ژوندۍ بڼه هم اورېدلی شئ. اوس هم ورزو دوه د رپورټونو برخې ته چې له هغې وروسته به په دغه پروګرام کې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجله تاسو ته خپره شي. لومړی راپور ته ورزو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر خوشبینی ښودلی چې د برتانوي ډیپلوماټ منځګړیتوب به وکولی شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو مثبت اغېز ولري. عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل دا د برتانیا د حکومت د تیرو هڅو په دوام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شتبې باورۍ د له منځه وړلو یوه نوې هڅه ده چې په خپله د برتانیا په ابتکار شوې ده. په کابل کې د برتانیا سفیر دومینیک جرمی د رواني اونۍ په ترڅ کې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر اهمیت خبرې کړې دي. تفصیل د فریبا ظاهر پر ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې د برتانیا په خوانی هڅې کامیابې نه وي، خو د ده په خبره دا په دې معنا نه ده چې دریم ګړي هیوادونه باید له دې هڅو لاس واخلي. عمر زاخیلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او پاکستان له روانو ناخوالو څخه د راوتلو لپاره د اړیکو د ښه کولو پرته بل لار نه لري.
په نهایت افغانستان او پاکستان بل لار نه لري مګر دا چې د موجوده وضعیت نه د وتلو ته یو مثبت جهت پیدا کړي. موجوده کوم وضعیت چې موجود دی هغه د اعتمادي فضا ده همدارنګه د دواړو لورو ترمنځ اتحامات موجود دي. دا تاثیرګذار د افغانستان په وضعیت باندې او همدارنګه تاثیرګذار د پاکستان په وضعیت باندې. نو همدغه دی چې دا درېمګړي هیوادونه هغه څوک چې مشترک دوستان دي دغه وضعیت البته کال په کال باندې لا په کال کې داخل کې څو ځلې داسې فرصتونه رامنځته کېږي چې امیدوار بخونکي اوسي. نو کېږي چې بیا داسې فرصتونه دلی اوسي چې دې ته هڅېدلی اوسي چې یو ځل بیا خپل منځګړیتوب وازمایي.
په کابل کې د برېټانیا سفارت د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامې کې وویل چې دومینیک جرمی د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا، د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري، د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز او د پاکستان د ملي امنیت له سلاحکار ناصر خان جنجوا سره ولیدل. په اعلامې کې راغلي چې په دې لیدنو کې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سرحدونو مدیریت او ښه سوداګري څرنګه اهمیت لرلی سي بحثونه سوي دي. دغه راز پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د دغه هیواد چارواکو له دومینیک جرمی سره په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې هڅو په برخه کې د اسلام آباد ملاتړ ښودلی دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر دومینیک جرمی تېره اونۍ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی و چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره ضروری ده چې په خپلو کې د همکاریو لپاره کار وکړي.
having a better relationship.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د بریتانیا جدي لومړیتوب دی، ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. پاکستان ته یو سفر لرم او هدف هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري، چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لاره هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده.
د برتانوي ډیپلوماټ هیله ښودلې چې د امریکا نوی اداره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو برخې ته توجه وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغان حکومت اجرایی ریاست د پنځمې په ورځ ټینګار وکړ چې افغان لورې غواړي له پاکستان سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته لا غ لا ډېرې خړپړې سوي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان هغه ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې کړي وي عملي نکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په اوروزګان کې بې ځایه شوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوروزګان ولایت دولتي شورا مسؤلینو د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت خلک جګړو سخت ځپلي او باید عاجلې مرستې ورسره وشي. په ورته وخت کې د اوروزګان سیمه ییز چارواکي هم د بې ځایه شویو کسانو ستونزې مني خو د مرستو ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سیمیز چارواکی وایي که څه هم په اوروزګان ولایت کې له بې ځای سوو کورنۍ سره مرستې سوي خو په شفاف ډول نه دي ویشل سوي. د اوروزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ګڼې کورنۍ د ژمي په دې سړه هوا کې له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. د ده په خبره چې خوراکي او غیر خوراکي توکو ته اړتیا لري. نوموړي وویل چې مرکزي حکومت باید دغه ولایت عاجلې مرستې راواستوي، ځکه چې په وینا یې وروستۍ جګړو له خلکو هر څه اخیستي دي.
خو موږ د مرکزي ادارې سمه غوښتنم دا ده د مور او د میرې چلند نه کوي. د روزګان سره چې دغه لزر افغاني ترفین کور دپاره کفایت نه کوي چې ژمی بد دا، ځکه دا اوس هوا سړه ده، یخ دي، هغه سون توکو ته ضرورت ده.
د مسؤلینو په خبره په اوروزګان ولایت کې له تېرې څو میاشتنۍ جګړې راهیسې د دغه ولایت څخه له 90 سلنه زیات خلک بې ځای سوي دي. له دې سره په اوروزګان ولایت کې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ چې د جګړې له کبله له خپلو سیمو بې ځای سوي دي له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. یو شمېر بې ځای سوو کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه صاحب جان یم چې لونګر د کریا اوسېدونکی جانانه مو کور ګرځر سوی دی. ورور په کور کې مو طالبان دي. ورور کسره مې ګر کنډوالې دي. په دغه لوی توپو مشته سوی دي
چې موږ د دولت څخه دغه غواړو چې زموږ سره کومک وکړي. زموږ ترایونه خراب دي، زموږ کورونه خراب دي، زموږ په ترایو کې اوس مینونه پراته دي. د طالبانو خوا ته زموږ کورونه سول دل سوي دي، چور سوي دي. د دغه زموږ سره دا کومک او همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوال او رستنېدونکو چارو امریت د معلوماتو له مخې په اوروزګان ولایت کې تر دا مهاله د بې ځای سوو کسانو له جملې څخه له 1000 کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې سوي دي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت والي دغه بې ځای سوو کورنۍ ته د هر راز مرستو ډاډ ورکوي. د دغه ولایت والي محمد نذیر خروټي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او هغوی هم ورسره منلې دي چې دغه ولایت ته به په سلګونه زره ټنه غنم واستوي. ښاغلي خروټي زیاته کړه:
د مرستو اړتیا لري، د هغو د تنظیم خبره غواړي. په دې هکله به په جلسه کې انشاءالله په دې ټولو پرېکړې کوو. د مرکز سره چې خبره وکړله 2000 ټنه غنم دي چې انشاءالله چې کندهار ته رسېدو ولا دي.
دا یادونه ورده چې لا اوس هم د اوروزګان ولایت په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي، چې د معلوماتو له مخې هر ورځ په لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چاپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. دا ازادي راډیو پروګرامونه هم درس په ازادي راډیو .com ویب پاڼه باندې هم کتلای شئ. د زینو اوریدونکو اس ام اسونه چې مونږ ته را لګلی په لنډ توګه به تاسو ته یادونه وکړم. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه د لیکلی دي چې د پاکستان سره خبرې کول د وخت مصرفول دي، ځکه که پاکستان د خبره د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لټوي. مبارز میدانوال هم د پاکستان د حملو په اړه باندې لیکنه کړې ده. همدارز یو بل اوریدونکي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د لوبې حال پوښتلی دی. د افغانستان او زیمبابوې لوبا تموه چې پیل شي، خو په هراري سټیډیوم کې په هراري ښار کې د ورخت له امله دغه لوبه لږ څه ځنډنی شوې ده. دغه لوبې غیر رسمي لوبې دي چې 15 ورځنۍ لوبې وي او د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ الف لوبډلې سره لوبه وي. له هغې وروسته به د فبروري په میاشت کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سره مخ کیږي. تاسو هم کولی شئ په اس ام اس 713 باندې خپل اس ام اسونه راولېږئ. اوس هم د ازادي راډیوي مجلې اوریدونکو ته د ازادي راډیو مجلہ اڑان دکھاؤ.
دا آزادی راڈیوئی مجلہ
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لجار ساپی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکا اوري. حکمت سروش مو د کتابونو له بازار خبروي. ځوان انځورګر بهرام سادات راته وایي چې څه ډول انځورګری کوي. لنډ حکایت او د لوګر د محلي موسیقي ځوان سندرغاړی احمد شاه یو سندره راوروي. تر دې هر څه لومړی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
افغان ادبی بهیر د مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ یاد غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي موین پوهانوال رسول باوري، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست تړندوی عبدالغفور لیوال، د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون او د ارواښاد کاکړ د کورنۍ په استازیتوب د هغه زوی کاون کاکړ خبرې وکړې. پوهنوال رسول باوري د تاریخ لیکلو په برخه کې ارواښاد کاکړ یو بې جوړې لیکوال یاد کړ او لازوانه نو یو غختل چې کغواړي له معاصر تاریخ ځان خبر کړي د پوهن کاکړ کتابونه دی ولولي. در وخت پوهن کاکړ زوی کاون کاکړ په خپل خبرو کې ویل، پلار به می دا خبره ډیره کوله چې زما صفات مکوي، کار احتیا در باندې ګران يم، کتابونه می ولولي. پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د جنوري په 15مه لادي نړۍ سره مخه وکړه او په خپل پلرنی ټاټوبي لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان په شمال کې د خبريالانو د ټولنې مسولان وایي د دې زون په رسنیو کې د خځو ونډه کم شوې ده. د شمال د خبريالانو ټولنې اجرایوي مرستیال ذبیح الله احساس وایي د نامنیو لکبله په بلخ، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د خځو ونډه د پخوا په پرتله ډېره کم شوې ده. احساس زیاتوي که چیرې حکومت او د رسنیو مدافع مرکزونه دغې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، د شمال زون رسنۍ به د خځو له غږ پرته فعالیت وکړي.
جار صاحبای د ژوب سیمه د تیزنی کلی ځوان شاعر دی چې د شعرونو لومړی ټولګه یې دروازه پرانیزه په دې وروستو کې چاپ شوې ده. جار لنډې کیسې هم لیکي خو شعر یې په دې وروستو کې زیات مینوال پیدا کړی دی. جار وایي رسمي تعلیم یې نه دی کړی خو له کله راهیسې چې په شعر ویلو پیل کړی له مطالعې سره یې مینه ډېره شوې. د شاعري تر څنګ داستاني ادبیات او تاریخ هم لولي. وایا تکوی چې له نورو بیل شاعری وکړي او خپل سبک پیدا کړي. لجار صاحب سره په جوب کې زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړی ده. په مور ته راړو
جار صاحب، ستاسو د شعرونو لومړی ټولګه دروازه پرانیزمه دا زما او ستاسو مخ ته پروته ده. مرکه بل ډیره پیل کړو قدر ته وایس چې له هغه وخت راځي چې شاعری مو پیل کړه او د کتاب تر چاپېدو پورې په دې منځ کې څومره وخت ولګي؟ څو کال ولګیدل؟
مننه. شاعری غالبا 8 کال وکیږي لا نه کال، نو هغه 3 کال سکم لومړی شاعری و، نو هغه لم سره یو شیم نسته او نه زړه ورته شکوم سه چاپې کوم، ځکه چې هغه شاعري عام روایتي کمزورې شاعري وه. له 2010 را پای خو باندې زه شعر لیکم او په دې ټولګه کې هم 2009 ما خیالي غزل پکښې نور څه شی نسته پکښې.
ډیر شاعران به ملیدلی وي چې هغه دغه لس کاله خو بیخي کم دي، داسې شاعران هم شته شل کاله دیرش کاله شاعري کړي خو بیا هم نه ډاډمن کېږي چې د خپلو شعرونو ټولګه چاپ کړي. تاسو څنګه دا وپتېله چې په 15 کاله کې دغه شاعري وکړه چې هغه باید په چاپ وارزي؟
دا خو داسې خبره ده، زه دا وایم چې شاعري څنګه سره که زه دا درته وایم چې شل کالو کار هم نه وي، اکثره وخت به دا شل کاله دیرش کاله کې لا هم دغه شاعري څه کمه ده ته نشي مکملول. دا شاعري داسې یو شی دی زما په خیال دا د سړي ګرد عمر خوري. ما ته هغه د غزنفر صاحب خبره په دی والا ډېره خوند راکوي. دی وي زه په اکثره سیمینارونو کې څه کم دی ځوانان دی تاسوم چې دوی باید نثر ولیکي، هغه زه په دې دغه کوم چې ګوا نظم څه کم دی دا ډېره ګرانه ده شاعري، نو شاعري کول څه کمه دی هغه عمر غواړي. نو موږ دا لومړۍ تجربې دی موږ کومه شاعري کړې ده دا به دې ملګرو ته وسپارو، دوی به بیا خپل نظر پرا کې سه څنګه شاعري ده. په دې والا باندې زما لږ زرواري په وکړه.
ځینې کسان په دې نظر دي چې داسې شاعري باید وسي چې هغه په پیړیو پیړیو راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، او ځینې بیا په دې نظر دي چې د خپل وخت رسم چې ته کومه شاعري کوي هغه باید پر خپل وخت چاپ شي. یعنی ستا ټولنه چې اوس ناروغه ده، یعنی کوم درمل چې فرضاً د شعر له لارې که ته غواړې د خپلې ټولنې درملنه وکړې، نو ته په همدې نظر یې چې هغه باید په هغه وخت دوی ته ورسیږي. لازمه نه ده چې ستا شعر د خامخا دوه پیړۍ وروسته هم راتلونکي وخت هم کار وکړي.
یاره زه په خپله دغه نظر یم، زموږ شاعري څه کمه ده اکثره دا ځوانان څه کوي زما غوندې دوی اجتماعي شاعري کوي. هغه شاعري کوي ټولنه څه کمه ده ضرورت ورته لري لا د ټولنې د یو فرار دپاره درمل وي. نو زما په خپله شاعري په دې حصه کې خوښېږي. په دې زه وایم چې زموږ لکه تاسو خبره وکړه زموږ ټولنه څه کمه ده هغه ناروغه ده. اوس د ناروغ دپاره معلومه خبره ده چې ته به یو درمل لټوې، ځکه زموږ شاعري اوس هم له ډېرو پرمختللو اصنافو څخه به بیا برخه ده لکه فلسفه لا داسې نور سینسي معلومات بلی دا وجه هم دی شاید چې زموږ دا ټولنه څه کمه ده، زموږ خلک څه کم دي، زموږ وطن څه کم دی، هغه د جنګونو او بدامن نوی دی. له دې وجه څخه ځکه خو هغه اجمل خټک ته یو چا اوس خټک بابا که چیرې ته ستا شاعري خو دومره شاعري ده هغه په هغه مکان او په هغه زمان کې ضرورت ده، معنا که سبا دا پښتونستان جوړ شي له هغه ستا کوم مرام دی دا ترسره شي، نو د ستا شاعري ته خو بیا څه ضرورت نه پاتې کېږي. دول څه دا زما مرام او دغه پرس پښتونستان جوړ شي زما شاعري دغه سره اور واخلي. نو په دې کیسه کې بیا کوم دی اشرف مبدون بیا دا خبره نه مني، هغه زه څه کوم دی د مکان شاعري نه کوم، ځکه مکان که یو هوا راسي او توفان راسي هغه نړۍ. زه داسې شاعري کوم رومانی شاعري کوم په دې برخه کې چې زما شاعري تل تر تله پاتې شي، خو زه په دې حصه کې په خپله په اجتماعي شاعري څه کمه ده د ټولنې د ناخوالو دغه شاعري کوم. تر خپله وسه مې کوشش هم دغه وي، زه هم دغه علم څه کم دی باید خلکو ته په یو ښه ورسي، هغه نه چې څوک ګټه نه ځینې واخلي.
ستا په نظر شعر څه دی؟ شعر باید څنګه وي؟ شعر آیا یوازې د معمول خبرې د شعر چوکاټ ته ردیف قافیه او وزن تورا چول دی کنه شعر یو بل څه؟
زما په نظر سه شعر پیغام ولري، پیغام ولري ستا خپل خبره پکښې وي ستا خپل اسلوب وي. زما په فکر سه هغه به شعر وي. ته دا ویلای سې دغه خبره څه کومه ما اوس وکړه دا بل چا نه دور کړي، ځکه زموږ له اکثرو خلکو دا خبره اورو دوی شاعري ډېره وسوه. خوشحال بابا او رحمان بابا شاعري ډېره ده، خو هغه هم دوی په دې وجه وایي چې دغه نور خلک څه کوم دی هغه راځي هغه هم دغه خبره کوي 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 اخر هغه ستا خپل خبره پکښې ورکه سي. نو زه هم دا وایم چې باید شعر معمول زبنی وی لږ له معموله را جلا وی، یعنی سی هغه شیر وی دا سیاسی قافیه بندی با دیر خلق وی که وسی شیر پیغام ولری شیر خوند ولری شیر لطافت ولری بیان بدی شیر که سی عرص وی آقا با میاری شیر وی.
جار صاحب پدی برخه که خپل یو شیر غزل وی که نظم را تواور وی بیا پرمخ بیا نوری خبر بیا وکرو.
نو غزل بدر تویم
انشاءالله.
د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخیستو، د نړیدلې کور تصویر رانه چا نه اخیستو، خواخوږي نه و زما ویر رانه چا نه اخیستو. دلته چې یو ورور پرې تړي د بل ورور غبرګ لاسونه، د بدمرغۍ هغه زنځیر رانه چا نه اخیستو. که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم، که د وطن وجود قوي وای زه به هم قوي وم، بیا به په ډېر څه زما ضمیر رانه چا نه اخیستو. پکښې تصویر و د وامونو او ویرونو موجود، پکښې تصویر و د اوونو او ویرونو موجود، له دې کبله زما تحریر رانه چا نه اخیستو. یارانو نوی نوی شیان غشتلو جار آلتا یارانو نوی نوی شیان غشتلو جار آلتا زما دا ڈال تور جاگیر رانا چانا اخستو.
جار صاحب ډیر ښه خوندور غزل و. د زده کړو پوښتنه به مې په پایل کې کوله، که دا راته اوس چې رسمي زده کړې مو کړې دي، تعلیم مو څومره کړی؟
یار د زده کړو په برخه کې به دومره ویم چې ما داسې رسمي زده کړې نه دي کړې، البته غیر رسمي خو دا پښتو هم زده کړه، اردو لګیا یو، له میډیا له فیسبوک له دې سره پاتې یو، نو په دې برخه کې ما هم کم دي ډیر کتابونه مطالعه کړي دي، غیر رسمي زده کړې به ما کړي.
د مطالعې سرچینه دي څه شه؟ د کتابونو له کومه ځای ترلاسه کوي؟ او د ادبي مطالعه، شاعري ډیره مطالعه کوي که نثر مطالعه؟
یار په دغه لومړیو کلونو کې څه کوم شاعري ما بیخي ډیره مطالعه کوله، هم کلاسیکی شاعری هم دا نوی شاعری، اوس دا کم دغسې دی، اوس تاریخ ډیر لولم، افسانې او ناولونه په دا دوه درو کلونو کې زه ډیر ویم. شاعری هغه در فیسبوک کوم شاعری راځي، هغه ځوانان ملګري وي، هغو هغه ویم، خو داسې خاص شاعری ما اوس دومره نه ده ویل لکه مخکې سم ویل.
د پخوا په نسبت اوس که وګورو، زموږ په هره سیمه کې په لسګونو شاعران دي، نو په دغسې ډیرو شاعرانو کې نوی شعر لیکل او په شعر کې نوې خبره کول هم ګران کار دی. څه فکر کوي اوسني ځوانان، یا په خپل چې ته شعر لیکې، څومره هڅه کوي چې باید داسې یو نوې خبره وکړي چې تر تا مخکې بل شاعر نه وي کړی؟
نو دې لکه مخکې سما وویل چې زه خپل دغه کوشش کوم چې زه خپل یو ځان ته یو لار ولرم، یعنی داسې لار چې په هغه کې خالي هغه زما پلونه وي، زه په دغه لار تللی یم، لا په چپ له شا نه یم روان شوی چې څوک مخکې وي او زه له شا. په دا لومړیو کلونو کې به دا شاعري زما اکثره داسې له دا لویو شاعرانو څخه کومه وه متاثره وه، کېدای شي زما په کتاب کې ډېر سرک کوسه موجود وي، خو زیاته کوشش مې دغه یې را خپله وه چې زه هم یو داسې خبره وکړم، ځکه چې نوې موضوعګانې ډېرې دي. که موږ په دې اړه باندې د دنیا فلمونه وګورل، د دنیا ناولونه وګورل، نور داسې بېل بېل کوم شیان سره راځي، خاص هر یو هغه ځان ته خبره کړې وي، هغه نه وي چې بس لکه دلته ځینې شاعران چې دي هغه له اوله تر اخره بس په هغه روایتي او دغه کې لګیا وي، هغه بیا ورکېږي هم له وخته سره، که اوس موږ رحمان بابا یا خوشحال بابا، حمید بابا زمانه، شمشدین کاکړ، پیر محمد کاکړ، دا وګورو دا ته به سلګونه شاعران وو، مګر اوس نه دي پاته، هغه یو څو شاعران پاته دي، نو داسې دا بهیر روان وي، نو دا به وخت فیصله کوي چې له موږ سره بیا کوم چلند کوي، چې موږ باید په دې بهیر کې پاتې او که بله دې بهیر ولویږو. نو دا اوس نه سم ویلی څنګه به وي، خو البته کوشش مې ډېر کړی دی چې داسې یو خبره وکړم، نوې خبره وکړم چې مخکې نه وي سوی.
جار صاحب، ما چې ستا شاعري لوستې ده ستا په کتاب کې، ستا په ډېرو غزلو کې دیوال ډېر یاد شوی دی، آیا دغه دیوال مو د سمبول یا د علامت په توګه په شاعري کې کارولی دی؟ له دیوال څخه مو کله کله مقصد خپل وطن دی چې نړېدلی دی، د نړېدلي دیوالونو دیوال ذکر پکې ډېر وي، که نه دا دیوال د څه شي استعاره ده؟
یاره دغه دیوال څه کم دی، زه په خپله دا ویم زه دا دی وطن څه کم دی، اوس وطن هم په یو معنا کور دی، کور شاوخوا چردوالي وي، بیا یې کمرې وي، بیا دیوالونه وي، نو اوس که ته په یو کم کور کې اوسې او د هغه څه کم وي، نه یې بنیاد بنیاد وي، نه یې دیوال یې کوږ وي، ترانې مات وي، کوټه وي، نو معلومه ده زموږ وطن هم داسې هغه لکه د په کلي کې زیته در واخلي، یو کم څوک غریب وي، نو معلومه خبره ده هغه به هغه کور ډېر کمزوری وي. اکثره وخت داسې پېښې هم کېږي چې ډېر دا بارانو یا په دې موسم کې څه کمی دا ډېر کورونه دا ترانې مات سره پرېوځي او کورنۍ یې تر لاندې سي، نو ما به دا وطن څه کم دی دا زموږ هغه هم زیته په نړۍ کې وګورې، نو دا زموږ وطن څه کم ته وګورې، دا داسې یو تصویر ورکوي، زموږ وطن څه کم دی هغه هم داسې دی لکه په کلي کې چې زموږ کور در واخلي. نو البته دغه ما هغه د وطن په باره کې څه کم دی اوس یو تر ما په دې شعر کې یاد کړی دی، نو تر مانا ما دا نه دی اوس کوټي تر، تر مانا یو مصر، یو باچا یا کوم واکمنی څه کمه ده، هغه واکمنی که مضبوطه وي هغه نو هغه د تر مانا راوړي، هغه به هغه باران هغه هر شی څه کم دی هغه به په دې اثر نه ورکوي سولویږي، او اوس که واکمنی کمزوري نو معلومه ده چې وطن به کمزوري وي، خلک به کمزوري
وي. ویل کېږي چې افلاطون شاعر له خپلې اکاډمۍ ایستلی و، د ده پر شاعر باندې تور دا و چې وایي شاعر چې دی هغه خیالي خبرې کوي او د ټولنې چې کوم واقعیتونه دي، کوم حقایق دي، هغه د خلکو له نظره باسي. ستاسې په شعر کې ما ډېر داسې د زموږ د ورځني ژوند ډېر ترخه واقعیتونه لیدلي دي چې تاسې په ډېر ښایسته په هنري انداز د شعر بڼه ورکړې ده، څه فکر کوی آیا که یو شاعر پر شعر لیکل او ښه حکمت ولري او د شعر لیکل او ښه استعداد ولري څنګه کېدای شي چې خپل ورځنی ژوند خصوصا زموږ د لارو بر وطن کې چې کوم ترخه واقعیتونه دي چې دغه په شاعري کې راوړي او شعر یې کړي او نظم یې کړي؟
د افلاطون خبره تا وکړه. زما په خیال سي له د ننه څخه 300 کاله مخکې له 250 کاله مخکې اوس د خوشحال بابا د پښتنو په دغه باغي شاعر دوی ښودلی دی چې هغه هغه شعر بڼه ور بدله کړه. هغه شعر واخیستی شعر ته د ژوند نوم ورکوي. په شعر کې ژوند شته. افلاطون به کېدای سي شاعران د دې لپاره استلي چې هغه ټیم خالي دا خیالي خبرو کې به شاعران ګرځي ول بیخي له ژوند سره کار نه لري. نو غم جانان غم دوران هغه ټیم هغه غم جانان و نو له دې کبله زخه اوس که زه دا درته وایم چې نه یوازې زما بلکې ډېره شاعري اکثره شاعري ژوند ته بېله شوې ده. اکثره خبره شاعري څه کمه ده په ژوند کوي. نو په ژوند څه شاعري کېږي نو معلومه خبره ده چې هغه به د ټولنې خبره کوي، هغه به د خلکو خبره کوي، هغه به تاریخ حقیقتونه راپورته کوي. یعنې اوس که عام سړی یو خبره وکړي هغه به چای اغېزه نه کوي. اوس که ته هغه یو شعر په بڼه کې وکړي نو یو به هغه شعر ستا پاتې شي، یو به هغه خوند هم وکړي او بله څه کمه ده پایده به هم دې ولس او دې وطن او دې ټولنې ته ولري.
جار صاحب غزل خو د خوندور غزل وکړه، اوس یو نظم راته واورو.
نظم ټاکنده غرمه. زه په ټاکنده غرمه کې په اوبو کې ولاړ یم، له اوبو سره غږیږم او اوبو ته داسې وایم بیخي تږی یمه تږی، زما تنده کړه را ماته. زه په ټاکنده غرمه کې سر تور سر او یبلې پښې یم، په یو سوري پسې ځغلم، دغه سوری یم پردی دی، زه له سوري مانجن یم، خو بیا هم ورته دا وایم چې ما ونغاړه په ځان کې. زه په ټاکنده غرمه کې د هوا په انتظار یم، زه مزدور یمه د بل یم، ټول وجود زما خوله دی، له خپل ځانه په آزاد یم، ستا به ډېره وي مننه کړه خولې مې د تن وچې.
جار صاحب ځینې شاعران په دې نظر دي چې کمه شاعري باید وسي، خوښه شاعري باید وسي، یعنی هغوی بسیار نویسي نه خوښوي. ته په کوم نظر یې؟ آیا شاعري باید ډېره وسي؟ شاعر هر وخت چې خیال ورته راسي باید نظم یې کړي، ډېره شاعري وکړي که نه لږ شاعري وکړي؟
یاره په دې برخه کې زما کومه تجربه ده. ځینې شاعران اوس د خدمه اکثر اورېدلي دي، هغه موږ کله یو دوې میاشتې درې میاشتې چې کوم غزل نه ویلو بیا یې ویلو هغه ښه غزل له ما سره بیا دغه حادثه کېږي. زه خو یم چې دا شاعر سلام پات سی میاس قدر پات سی بی بی خزه گسرب سی کلاینس بیا میاس بعد که زیو شای ویل کما غم دیر کمزور ز بی خز معنی خوشی بیا ز تمرین لپاره یو دوی درې داس غزل زای ویل کم سی غه شیر تس کما دا لار اوارس از بیا لا بروس بیا ش شیر از سمرا سی تمرین په شاعری کی کی ژ عمر بل تا ش شاعری راوز که مثال ته یو نظم ویل کی ور بسی بل غزل ویل کی بیا داس ویل کی داس وچ پوچ زین خلق مجل دل کال کی غزل کی ش زین شاعران سی هغه کال کې غزل کې بیخي بیکار ای هغه را دغه پور فرق لري تر سړی پور. زین خلک دی په لپسی شاعری کوي، خوشا شاعری کوي. مثال اوس موږ ممتاز ورغزی ور کولای شو، ځوان شاعر دی لاشانواز بکر ور کولای شو، شاه سعود هغه ور کولای شو. اکثر واز دو شاعری راځي ش شاعری اوس دغه قسم کېدلای شي هغه ډیر شاعری کوي ش شاعری نه کوي. ډیر خلک دا ډیر خلک کم دی کال کې غزل کې هغه ش غزل نه وي. زه هم هغه استعداد سره فرق لري او بده شرط مطالعه ډیره ده. زما په خیال څومره مطالعه ورسره ولري شعر به کوي.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې ته دلته په ژوب کې هم په یو ادبي ټولنه کې په ادبي غونډو کې برخه اخلې او په فیسبوک کې هم فعال یې، دغو دواړو ډګرونو ستا په نظر ستاسې شعر ته څومره وده ورکړې ده که نه بد اغېزه یې پر کړې ده؟
یاره زه خو دا به ووایم چې دغه ادبي فضا چې کومه ده په دا فیسبوک کې هم چندانې ښه نه ده، ځکه هغلته که ته یو غزل ورکړې هغه واوا که چا درته ویل که ښه ده، نور کره کتنه ستا په غزل نه کوي اصلاح ده ښه ده لانه ده ښه. البته دغه ادبي غونډې هم داسې زموږ دلته په ژوب کې کمې دي، داسې لږ خوندورې نه دي، کم اندازه کار وي، نوې نوې خبرې نه کېږي، خو بیا هم دا شی خو ډېر شعر کوي کوي او په ما باندې هم ډېر اغېزه لري چې زه ستا غوندې له نورو شاعرانو سره کله کله په دې برخه باس وسي بیا ډېر ګټه کوي.
ما چې کانې غوندې زړه ته لار پیدا کړه، ما چې کانې غوندې زړه ته لار پیدا کړه، دا می سمره ایسار غرت لار پیدا کړه زب وزم لدی تکی توری خونی کمی لر یواری ورت لار پیدا کړه ستاد زلطل تبسم دستی کزیجم کمی کل ستا کاتت لار پیدا کړه د خپل کور مړه ژوان دي څراغ راته ویلو نه مې مرګ نه ژوندانه ته لار پیدا کړه ستا مین بیرته راستون سو او ویل یې نه مې شونډو نه مې خوله ته لار پیدا کړه د اجل له وږو ژامو بېکړم لرې کمی جاره دا ویده تلار پیدا کړه کمی جاره دا ویده تلار پیدا کړه
په دې وروستو کې په افغانستان کې د کتاب مینوال ډیر شوی دی خو نوې ټکنالوژي د کتاب د چاپ او خرڅلاو برخې ته زیان اړولی دی زموږ همکار صالح محمد صالح په همدې اړه د سروش کتاب پلورنځي له مسؤل حکمت سروش سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتلی چې نن سبا د کتابونو د چاپ بازار څنګه دی
د کتابونو د بازار په باره کې باید ووایم چې لکه څنګه چې نور کاروبارونه یا نور کارونه دلته یو څه له ستونزو سره مخ دي او په اصطلاح په ټپ ولاړ دي همداسې د کتابونو کاروبار هم ولاړ دی کله چې دا له پخوا سره پرتله کوو ډېر پخوا کتابونو بازار یو څه ښه دی ځکه اوس خپرندویه ټولنې زیاتې شوي دي کتابونه زیات چاپېږي او کتاب پلورنځي ډېر شوي دي نو د دې دا مطلب دی چې لوستونکي هم ورسره زیات شوي دي او د کتاب مینوال هم زیات شوي دي چې هره ورځ راځي کتابونه اخلي او مطالعه کوي
د نوري نړۍ غوندي اوس په افغانستان کې هم زیات کسان کتابونه په ډیجیټل بڼه لولي د موبایل آیپاد او ټابلیټونو د لپاره اپلیکیشنونه شته بل دا چې آنلاین کتابتونونه شته چې د پی ډی اف په بڼه کتابونه آنلاین ایشو دي فکر نه کوي چې دې مسلې هم د کتابونو پر خرڅلاو منفي اغیز کړی وي
دا رښتیا د پښتو کتابونو لپاره یو ستونزه ده چې نن سبا کتابونه په ډیجیټل بڼه راوځي پی ډی اف راوځي یا ځینې اپلیکیشنونه ورته جوړ شوي دي ځکه پښتو کتاب تر ډېر چې چاپ شي زر ټوکه چاپېږي نو هغه زر ټوکه په څو کلونو کې نه خرڅېږي خو څو ورځې وروسته چې موږ وګورو د هغې پی ډی اف راوتلی او تقسیم شوی نو بې له دې چې د کاپي رایټ نظر په پام کې ونیول شي بې له دې چې هغه اخلاقي مسؤلیت په پام کې ونیول شي چې آیا دا کتاب خپرندوی ټولنې ته تاوان کوي که ګټه کوي نو دا رښتیا هم یوه ستونزه ده خو زه فکر کوم چې دې لوستلو ته هم تاوان کړی دی خلک خوشحاله دي چې ډېر زیات پی ډی اف کتابونه لري خو مطالعه کوي نه
یو وخت د ناولونو او لنډو کیسو بازار تود و نن سبا خلک کوم کتابونه زیات خوښوي او زیات لولي
ناولونه اوس هم خلک ګوري تر ډېر زیات پورې د لوستونکي هغه کتابونه چې د افغانستان په اړه دي ځینو بهرنیو لیکوالو لیکلي دي یا خپل افغان لیکوالو لیکلي دي د دې کتابونو سره ډېر زیاته علاقه لري او بل تدریسي کتابونه خلک غواړي چې اوس په افغانستان کې هم دولتي او هم شخصي پوهنتونونه زیات شوي دي بېلابېل رشتې دي د دغو کتابونو سره خلک علاقه لري اخلي نو دغه دوې برخې چې سیاسي دي او تدریسي کتابونه دي د دې مینوال تر نورو زیات دي
په افغانستان کې غټه ستونزه کله ناکله دا وي چې لیکوال یا هم ژباړن ته حق الزحمه نه ورکول کیږي څه فکر کوي چې وخت به داسې وضعیت راسي چې لیکوال یا هم ژباړن ته د کتاب یا د هغه د زحمت په بدل کې حق الزحمه ورکړل شي
دا رښتیا هم جدي مشکل دی خو دا په دې پورې اړه لري چې د کتاب لوستونکي څومره دي او څومره یو کتاب پلورل کیږي موږ د څو وروستي کتابونو مثال لرو چې هغه ډېر زیات پلورل شول خلکو خوښ کړل او ژباړن هم خپل حق الزحمه ترلاسه کړل نو که چیرې لوستونکي زیات شي کتاب ډېر وپلورل شي ډېر خلک یې واخلي نو بیا به لیکوال او ژباړن ته هم حق الزحمه ورکول کیږي خو که اوس یوازې مثلا یو څوک زر کتابه چاپوي له هغه څخه 200 یا 300 پلورل کېږي نور په کلونو پاتې نو په دې وخت کې بیا سخته ده چې ژباړن یا لیکوال ته حق الزحمه ورکول.
خپرندوی ټولنې یا ځینې کتاب پلورنځي چې د چاپ امکانات هم لري، آیا هر کتاب چپوي یا هره ژباړه خپروي که یو معیار ورته ټاکل سوی دی او د خلکو تقاضا هم اوس بدله سوې ده؟
خپرندوی ټولنې اوس ډېر په غور سره کتاب ټاکي چې آیا د دې لوستونکي ستا او که نه، دا کتاب څومره مهم دی او څومره لوستونکي به ولري، دې ته ډېره توجه کوي او هغه کتابونه ژباړي چې اړتیا یې ده او مینهوال یې زیات دي. نو داسې خو بالکل نه ده چې هر کتاب وژباړي یا هر کتاب چاپ کړي، اوس لوستونکي هم ډېر انتخابي شوي دي چې په غور سره کتاب انتخابوي بیا یې لولي. دا زمینه برابره کړې ده چې تر ډېره حده پورې ښه او مهم کتابونه وژباړل سي او چاپ سي.
د دولت همکاري څومره ده د کتاب لپلورونکو او خپرندوی او ټولنو سره؟
د دولت همکاري ډېره کمه ده، بېخي ستنه. دولت باید د دې لپاره چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات سي، د خلکو علمي سطح رالوړه سي، له خپرندوی ټولنو او مطبوع سره ډېره زیاته مرسته وکړي. حتی یوه ستونزه دا ده اوس چې بېخي پر کتاب پخوا مالیه نه وه، اوس مالیه زیاته سوې ده. زما په نظر چې دولت کولی سي په ډېرو برخو کې له خپرندوی ټولنو مطبوعو کتاب پلورنځیو سره مرسته وکړي، ځینې زمینې ورته برابرې کړي، لکه د کاغذ اسانوالی دی، د مالیې کمول دی او همدارنګه د برېښنا اسانتیاوې برابرول دي، او په ډېرو برخو کې مثلا د ځینو کتابونو اخیستل دي چې دا ټوله له دې بهیر سره مرسته کولی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ځوان انځورګر بهرام سادات وایي دولت انځورګران له پامه غورځولي. د اطلاعات فرهنګ وزارت باید د دایمي نندارتونونو لپاره یو ځای جوړ کړي. له ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې او په سر کې مې پوښتلی چې له کله راهیسې انځورګري کوي.
زه کوبو 15 کاله کې په عملی توګه زه غوړ رنگ یا روغنی رنگ کلاس وهم، و هم دارنګ 1390 کاله را پدی خو لګ لګ مجسمه جوړول، او هم دارنګ بعد تزینات د کور له خاطر په دو برخه کې هم ما فعالیتونه لرم.
په خو هم یو وخت ما ته ویلی و چې پایل مولام دی مجسمو د دوه د جوړولو نه کړای، څنګه مو دیش سره علاقه پیدا شو؟
د ابتدا نه تا د فاکولټی د دورې نه شوق علاقه دی ما په دې کې و، او کله چې بهر ته یو ځای تللی و ما هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیر نامه را که مو هغه سبب شو، ما غلامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونه اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه یو سلو 55 اثر لرم، تقریبا یو 15 اثر مجسمه دي، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوو، اوس یو مکس د لرګي او د طبيعي لرګي د طبيعي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډېر کلک موادی، هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راو بوسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژه په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژه څه دی په مجموع کې؟ دیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري، پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلی دی دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره چیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولر. او زما غوښتنه د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوي یا نمایشګاوي جوړ کړي تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي، او دا هم د هنرمند لپاره ښه ده، او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولی شي چې اعلان وکړي دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي، او وکولی شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي، او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غوښتل کېدل، او په ډېره ټیټه بیه به دوی خپل آثار به وړل، هلته آثار به په نمایش کېښول. له بلې خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې.
په دې علت چې اړوندې ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي، مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وغمی جبار خیل دازل د کوم سوداګر نقل وستای دا وای په دې نقل کې د سوداګر وړل لور پلانجه اوختی. راځي ورته وغ بشو چې دا لانجه څه ده.
او بلا او نو یو وخت یو سوداګر د لری سفر اراده وکړه. د سوداګر درې لونې وي ترتلو ته مخې دوی و پختلې چې څه سوغات غواړي. مشر لور د زرزری کمیس تقاضا وکړه. منځنۍ د ملغلرو امیل غوښت او کشرۍ چې ښکلا نومېده او تر ګردو ښکلې او مهربانه وه پلار ته وویل زه د ګلاب ګل غواړم. کله چې د سوداګر کار ختم شو او له سفره راستنېده په لاره کې ناڅاپه طوفان راګیر کړ. باد دومره تیز و چې د سوداګر آس په ډېر زحمت ګامونه اخیستل. په یخنۍ کې ایسار ستومانه سوداګر د لارې د سر په هوټل پسې ډېرې سترګې وغړولې، خو د شپې د تېرولو لپاره هېڅ ځای په نظر ورنغې. د ده ناهیلي وار په وار زیاتېده. دغه وخت یې ناڅاپه د لرې ځنګل په منځ کې یوه تیزه رڼا ولیده. ورتاو شو، ورغی. هلته د ونو په منځ کې یوه ماڼۍ ولاړه وه چې په رڼا کې لمبېدله. د له ځانه سره وویل ګوندې دلته د شپې د تېرولو ځای پیدا کړم. چې ښه نږدې شو ګوري چې دروازه پرانستې نارې یې کړې، خو هیڅوک راکار نه شو. توکل یې وکړ، وردنه نه شو. د ماڼۍ د منځ په لویه کوټه کې د ډوډۍ په میز باندې قسم قسم خواړه ولیدل. سوداګر بیا هم د کور په څښتن پسې آوازونه وکول، مګر د هیچا پته ونه لګېده. د سوداګر اشتها ډېره پارېدلې وه. خوړو ته یې صبر ونه شو، شروع یې ورباندې وکړه. دی چې حیرانۍ په مخه کړی و، له مړېدو وروسته پاس منزل ته وخوت. د خورا شاندارو کوټو او سالونونو ګرونه دهلیز ته پرانستي وو. سوداګر په لومړۍ کوټې کې چې بخارۍ بله وه او د خوب پاسته تخت ورته د خوب بلنه ورکوله، سمدستي خوب یووړ. سهار چې له درانه خوبه راویښ شو، د تخت څنګ ته یې په میز باندې مکلفه سارنۍ ولیده. ډوډۍ یې وخوړه او ځاني کوزیدو ته تیار کړ چې څوک وویني او د دومره ښې میلمه پالنې مننه ورنه وکړي. خو د ماسخوتن غوندې هیڅوک تر سترګو نه شول. تعجب یې وکاوه او د باغ په خوا چې هلته یې آس په ونه پورې تړلی و لاړ. په باغ کې یې د ګلاب بوټي ولیدل. له کشرۍ لور سره یې کړې واده ور یاده شوه. لاس یې ور ټیټ کړ چې یو ګل راوشکوي. دغه وخت ناڅاپه یو ډیر بدرنګې بلا ډوله بنیادم چې خورا ښکلې جامې یې اغوستې وې را څرګند شو. د بلا ډوله سړي له سرو قهرجنو لیمو د غضب اورونه پاتېدل او په بوګنوونکي غږ یې چیغې وهلې. نمک حرامه، ما د شپې ځای درکړ، ما ډوډۍ درکړه، ما د خوب لپاره خپل تخت در خوشی کړ، خو ستا مننه همدا و چې اوس مې له باغه غلا کوي. زه به ستا د دې کار جزا سمدستی درکړم، سمدستی به دې بلې دنیا ته واستوم. سوداګر له ډېرې ویرې ریږد اخیستی و، د بلا پښو ته پرېوت. ورته به یې ویل ما وبخه، ما وبخه، دا ګل مې ولهکه ځان ته پرې کاوه، دا مې ولور ده ښکلا، دا مې د هغې لپاره په کار و. هغې ته مې وعده ورکړې وه چې یو ګل به درته سوغات راوړم. بلا ډوله بنیادم د سوداګر په مرۍ ایښې پښه اوچته کړه او ویې ویل زه به دې له وژلو تیر شم، خو شرط دا دی چې لور به دې ما ته راسپارې، راولي به یې. سوداګر د مرګ له ویرې د بلا غوښتنه ومنله، او چې په ژړاندو لیمو کور ته ورسېد او لوڼو ته یې کیسه تېره کړه، ښکلا پلار ته ډاډ ورکړ. ګرانه پلاره، ته خوا مه بدوه، تا به نه بېژمنې کوم، چې خدای مکړه به وبښل شي، زه حاضر یم بلا ته ورشم. ښکلا د بلا ماڼۍ ته واستول شوه. بلا ډوله بنیادم د هغه بل ځل برعکس بېخي مؤدب او مهربانه و. په اوله کې نجلۍ له بلا ډوله بنیادم وېرېده. د هغه په لیدو به ریږد واخیسته، خو د وخت په تېرېدو سره یې ویره وار په وار کمه شوه. دا به د ماڼۍ په یوه ډېره ښکلې کوټه کې په ساعتونو ساعتونو اورته ناسته وه. ګلدوزي به یې کوله، او دی به هم چېرته نږدې پټه خوله ناست و. نجلۍ ته به یې زیر زیر کتل. څه موده پس د له ښکلا سره خبرې پیل کړې. یوه نیمه خبره به یې ورته وکړه. خبرې خوږې وې، او ښکلا به ځان ته حیرانه وه چې د ده خبرې ولې ورباندې ښې لګي. شپې ورځې تېرېدلې، ښکلا او بلا په نږدې ملګرو بدلېدل. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته وویل واده راسره وکړه. ښکلا حیرانه شوه چې ده ته اوس څه ځواب ورکړي. په زړه کې ورتېر شول چې له دومره بدرنګې بنیادم سره تر واده کولو خو مرګ بهتره دی، خو مناسبه یې ونه بلله چې خوا بدې کړي، ځکه هغه ورسره تل سړیتوب کړی و. دغه راز دا یې هم په نظر کې و چې د دې او د دې د پلار ژوند د ده په لاس کې دی. نو په لړزېدلي غږ کې شروع وکړ. رښتیا خو دا ده چې د هو ویل راته ډېره سخته ده، مګر زه د زړه له تله غواړم چې بلایي خبره ورغوڅه کړه. بس زه پوه شوم، خو بېغمه اوسه، مه وېرېږه، ستا منفي ځواب نه یم خفه کړی. ژوند د پخوا غوندې روان و. په دې منځ کې یوه ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ته جادویي آینه ورکړه. ښکلا چې هندارې ته وکتل، په هغې کې خپله کورنۍ ولیده. د جادویي هندارې هم دا کمال و، ښکلا به نور هندارې ته کتل او د کور له حاله به خبرېدله. یوه بله ورځ بلا ډوله بنیادم ښکلا ولیدله چې هندارې ته ګوري او ژاړي. بلا د نور کله غوندې په نرمه غاړه وپوښتله، خیریت خو به وي، ولې ژاړې؟ ښکلا ورته وویل پلار مې سخت ناروغ دی، مرګي حاله دی، کاشکې مې یو ځل خو دیدن ورسره شوی وی. د ځواب ورکړ، نه، ته باید له ماڼۍ ونه وسې. او له دې خبرې وروسته یو څه لرې لاړ، بېرته راستون شو. په سامجن غږ یې وویل، که ته قسم کوي چې په اوو ورځو کې راستنېږې، نو اجازه ورکوم چې لاړ شي پلار وګورې. دی وویل، قسم مې دی، قسم مې دی، خامخا راستنېږم، خدای دې خوشاله کړه، څومره دې په دې خبره خوشاله کړم. سوداګر په اصل کې د لور له غمه ناروغه و چې د ځنګله د منځ په ماڼۍ کې د نظر بند غوندې وخت تېراوه. د لور په لیدو د سوداګر په بدن کې سا وغوړېده، مخ پخ کېدو شو. ښکلا به په ساعتونو ساعتونو د پلار څنګ ته ناسته وه، د ماڼۍ کیسې یې ورته کولې، او د بلا ډوله بنیادم یې ورته ویل چې مهربانه سړی دی. ورځې د برېښنا د رڼا غوندې تېرېدلې. سوداګر د ناروغۍ له بستره راپاڅېد. ښکلا له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دې ته یې بیخي پام نه و چې هغه اووه ورځې خو تېرې شوې دي. ښکلا یوه شپه بلا ډوله بنیادم په خوب ولید چې د مرګ په بستر پروت دی، له ډېره درده تاو راتاو کېږي. دې ته زارۍ کوي چې د خدای په لحاظ راشه. ښکلا ته خپله وعده ور یاده شوه. سمدستي یې په اسب پښه واړوله، د ماڼۍ په لور وخوځېده. د ناوخته کېدو ویره ورسره وه. اس ته یې قمچینې ورکولې او چغې یې ورباندې وهلې چې چټک شي. کلا چې مانای ته ورسیدا سمدستی په زینو منډکړه کوټې ټوله وکتلې او ناری ډېری ووهلې خو هغه یې ونلید باغ ته لاړه او د یې هلته ومونچې پملا کوب شوی پروت دی سترګې د مړیو غوندې پټې دي ښکلا ورباندې وغوړېده په غېږ کې یې ټینګ ونیو ورته یې وویل خدای ته وګوره ممره ممره زما قول دی چې واده در سره کو د ښکلا په دغو خبرو کې د جادو غوندې اثر و د زنهور شکله بنی ادم څیره یو دم بدله شوه ښایسته زلمی ورنه جوړ شو او په خبرو راغی ویې ویل ما د دې شیبې لپاره څومره اوږد انتظار کړی دی ما خپل غمونه په پټه خوله زغمل ما خپل دردونکی راس چاته نه شو ویلی زه یوې بدمرغې جادوګرې د بلا او زناور په بڼه واړولم او د بیرته سمېدو لاره دا وه چې په همدې خورا ویرونکې بڼه کې یوې پیغلې زړه راکړی وی زما شیرینې زه به بې حده خوشحاله شم چې ته مې د ژوند ملګری شي لږ څه وروسته دوی دواړو واده سره وکړ خانزاده په ټول باغ کې ګلاب وکرل دغه ماڼۍ لږ وروسته تر ننه پورې د ګلابو ماڼۍ په نوم یادیږي
لوګر د موسیقي او مکتب پاړه لکه څنګه چې خای تحقیق نه دی شوی موسیقاران وایي چې د دې مکتب سازیان چې کومې آلې غږوي هغه ټولې افغاني اصیلې آلې دي د کابل له حضوري چمن سره څیرمه د احمد شاه جان دفتر ته ورغلم دی لوګری ساز کوي غوښتنه مې ورنه وکړه چې یوه پخوانۍ سندره راته ووایي تاسو رابولم د دې سندرې اورېدلو ته چې 50 کاله پخوا پلله شوې وه احمد شاه جان د سلام استاد د شاگردانو څخه دی او دی اوس د لوګر ډیره پخوانۍ موسیقي چې ده هغه یې یاد ده دغه اوس هم چې ځوانان کومې سندرې غږوي دا هم د ده یادې دي احمد شاه جان تقریبا له 20 کلونو راهیسې سندرې وایي د لوګر ساز د افغانستان د مشهورو سازونو څخه ده له مشهورو مکتبونو څخه ده کلونه کلونه یې دوام کړی او تر اوسه پورې هم ډیر مینوال لري چې د دې مکتب اساس مرحوم استاد دوری خیر احمد شاه جان به د لوګر یوه سندره راته ووایي دی به دا سندره راته معرفي کړي چې کومه سندره
اوس یوه سندره تاسو وړاندې کوم تقریبا 50 کاله مخکې دا سندره ویل شوې ده دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده
مهرباني وکړئ